د واشنگتن ڈی سی نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2022 کال د ستمبر 11 نیټه ده. د دیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن هرکلی ویم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو، خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته. په امریکا کې نن د 11 ستمبر د ترهګرو حملو 20 کال نمانځل کیږي. خو د افغانستان نه د فوزي انخلاء او شل کاله د ترهګرۍ پر ضد جنگ باوجود پاکستان کې د ترهګرو فعالیتونه یو ځل بیا سیوا شوي او افغانستان باندې یو ځل بیا د طالبانو واک جوړ شوی. د ملګری ملتونو سیکرټری جنرل انټونیو ګوټیرس په عالمي مالیاتي ادارو د پاکستان او پاکستان په شان د نورو ملکونو دپاره د ماحولیاتي بدلون په لړ کې د ځان تیارولو د یو نوي میکانیزم جوړولو غوښتنه کړې. دا په داسې وخت کې غوښتنه شوې ده چې په پاکستان کې سیلابونو د لاسه د مړو شوو تنانو شمېر 1400 ته نږدې شوی او 1.5 میلیونه نه زیات خلک په ملک کې بې کوره شوي دي. او رپورټونه وایي په پاکستان کې د ښځو او سړو د یرولو په درد شوو کیسونو کې غیر معمولی اضافه شوې ده او په تیرو 1400 کلونو کې په جنسي توګه د یرولو 15000 نه زیات کیسونه رپورټ شوي دي. سرټکې تاسو واورېدل، موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل. په امریکا کې نن د 11 ستمبر د ترهګرو حملو 20 کال نمانځل کیږي. د افغانستان نه د امریکا د فوزي انخلا او شل کاله د ترهګرۍ پر ضد جنگ باوجود پاکستان کې د ترهګرو فعالیتونه یو ځل بیا سیوا شوي دي او افغانستان باندې هم یو ځل بیا د طالبانو واک جوړ شوی دی. نن امریکایان د غورز د 11 ستمبر په ترهګرو بریدونو کې وجل شوو کسانو په یاد کې د خاموشۍ د لحظو او یو شمیر نورو دستورو سره نمانځي. په نننۍ ورځې مهمې دستورې د 11 ستمبر په هغه ځایونو کېږي چېرته چې په دغه ورځ ترهګرو حملې کړې وي. په نیویارک، پنسلوینیا او پینټاګون کې په دغه دستورو کې د 11 ستمبر ځپل شوو کورنو خلک او نور مهمه تنان برخه اخلي. صدر بایدن په پینټاګون کې په دغه لړ کې په یوه دستور کې برخه اخلي او هلته به وینا هم کوي. دغه شان لاول میرمن جل بایدن د حملې په یو بل ځای پنسلوینیا کې ده او هلته به وینا کوي. او د امریکا نائب صدره کاملا هاریس د خپل خاوند سره په نیویارک کې د 11 ستمبر د حملو یادګار ته ورغلی. دغه حملو پس چې امریکا د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره په افغانستان حمله کړې وه او دغه جنگ د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ جوړ شو چې تر 40 کالو پورې جاری وو. د دغه جنگ په نتیجه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه وخت ختم کړی شو، خو تیر کال د افغانستان نه د امریکا او بارني فوزونو د انخلاب پس افغانستان یو ځل بیا د طالبانو لاسونو ته ورغلی او په نړۍ کې دایرې او فکرونه خواره شوي چې افغانستان یو ځل بیا د تندرو او ترهګرو مرکز جوړېدای شي. څو ورځې وړاندې امریکا په یو ډرون حمله کې د القاعده مشر ایمن الزواهری هم د وجلو دعوه کړې چې طالبانو لا وسه پورې نه ده تصدیق کړې. خو د 11 ستمبر د حملو منصوبه جوړونکي خالد شیخ محمد وس هم سره د خپلو 1400 نورو ملګرو په ګوانتنامو حراستي مرکز کې د خپلې مقدمې او فیصلې په انتظار دی. په 11 ستمبر کال 2001 کې د امریکې په ورلد ټریډ سنټر پینټاګون ام پنسلوینیا کې د القاعده لخوا د ترسره شوو ترهګریزو بریدونو چې تر 3000 زیاتو کسان پکې وجل شوي وو، که یو خوا امریکا په القاعده پسې افغانستان ته ورغله، نو پاکستان هم د دغه جګړې اثراتو یا اغیزو نه بچ نه دی پاتې شوی. د ساوت ایشین ټیرریزم پورټل نومي ویب پاڼې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د کال 2001 نه راپدې خو د 1500 نه زیاتې د ترهګرۍ پیښې شوې دي او په دې کې 1598 ځانمرګي بریدونه دي او تر 10000 پورې خلک پکې وجل شوي دي. ساوت ایشین ټیرریزم پورټل ویب پاڼې تر مخه په پاکستان کې تر ټولو زیات بریدونه په کال 2012 او 2013 کې شوي وو. په هغه وخت کې د پاکستان د هغه وخت په قبایلي علاقو کې د وسلوالو کلک واک وو او خیبر پختونخوا او د ملک نورو برخو کې به د ځانمرګي بریدونو او هدفي وجنو ذمہواري په غاړه غسته. په پاکستان کې سیلابونو د لاسه د مړو شوو تنانو شمیره 1400 ته نږدې شوې ده او 1.5 میلیونه نه زیات خلک په ملک کې بې کوره شوي دي. بلخوا د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه نن د اتوار په ورځ ویلي دي چې په کمو علاقو کې د سیلاب اوبه ولاړې دي، هلته نه اوبه وستلو کې به د دریو شپږو میاشتو پورې وخت ولګي. بلخوا د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټیرس هم چې پاکستان ته ورغلی دی په عالمي مالیاتي ادارو باندې د پاکستان او د پاکستان په شان د نورو ملکونو دپاره د ماحولیاتي بدلونونو په لړ کې د ځان تیارولو د یو نوي میکانیزم جوړولو غوښتنه کړې ده.
د شنبه خالی پورس د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره یو ځای د سند او بلوچستان د سیلاب زپلو سیمو هغه لیدنه هم وکړه او سیلاب زپلو خلکو سره ولیدل. د دغه فضايي سفر په موخه انټونیو ګوتیرس پاکستان کې د سیلابونو له امله اوختي زیانونه د تصور نه زیات بلل دي او ویل دي چې پاکستان په دې سخت وخت کې د نړیوالې رورولۍ مرستو ته ضرورتمند دی. په دې موقع انټونیو ګوتیرس ویلي چې پاکستان کې موجوده سیلابونو د قیمتي انساني ځانونو ترڅنګ ودانو، څارو او روزګارونو ته هم سخت زیانونه اړولي دي، خو هغه وایي چې هیلې لا ژوندۍ دي او هیلو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. هغه ویلي دا وخت د سیلابي وضعیت له امله د نړیوالو مرستو او همکارۍ ته پاکستان سخت ضرورت لري. انټونیو ګوتیرس زیاته کړه د ماحولیاتي بدلونونو د عمله د تباهۍ نه ډکو اغیزو نه ځان ساتلو دپاره موږ ټولو ته د یو نوي میکانیزم ضرورت دی او په دې لړ کې پکار ده چې نړیواله رورولي او مالیاتي ادارې خپل کردار ترسره کړي. ملګری ملتونو د وړاندې نه د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو دپاره 1.8 میلیون ډالرو د مرستو غږ کړی او د صحت نړیوال پروګرام ویلي چې په پاکستان کې 6.4 میلیونه سیلاب ځپلې بشري مرستو ته ضرورت لري. رپورټونه وایي په پاکستان کې د ښځو او سړو د یرولو په درد شوو کیسونو کې غیر معمولي اضافه شوې ده او په تیرو څلورو کالو کې د 15,000 زیات کیسونه داسې رپورټ شوي دي چې پکې نارینه او ښځې په جنسي توګه زورول شوي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې اخبار ډان د رپورټ تر مخه د وفاقي محتسب دفتر لخوا د جمعې په ورځ په صدارتي ایوان کې جاري کړی شوي کلیز رپورټ کې د سرکاري او غیر سرکاري ادارو دننه د یرولو د پیښو تفصیلات ورکړی شوي دي او دا رپورټ د ملګري ملتونو د همکارۍ سره جاري کړی شوی دی. د وفاقي محتسب سیکرټریټ لخوا جاری شوی په دې رپورټ کې ویل شوی دی چې په ټولو 15,000 او 8 کیسونو کې 1,400 نه زیات کیسونه په سرکاري ادارو کې د ښځو او سړو لخوا درج شوی دي او نږدې د 3,000 نه زیات کیسونه په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو او د سړو لخوا محتسب دفتر ته رپورټ شوی دي. خو ورسره د وفاقي محتسب ادارې په دې رپورټ کې دا داوه هم کړې ده چې 3,000 نه زیات کیسونه د پلټنو مکمل کېدو وروسته په میابې سره بند کړې شوې دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د 11 ستمبر روسو په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه سیوا شوي وو او د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو لخوا په بریدونو کې په زرګونو خلک وژل شوي دي. د وسلوالو خلاف د پاکستان د پوز د عملیاتو په وجه په لکونو خلک بې کوره شوي هم وو. د 11 ستمبر په امریکا د ترهګر بریدونو وروسته پاکستان کې د ترهګرې پیښو عام خلک څومره اغیزمن کړي دي، د دیوا خبریال ارشد مومن یې تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د مردان بې قچورو کې په کال 2014 کې ځانمرګي بریج شوی و. نږدې 14 تنه پکې وژل شوي وو او د 50 تنو زیات پکې زخمیان وو. دلته د 14 هغه نښې اوس هم پاتې دي. وکیل زیرشاه په دغه برید کې زخمی شوی وو. خو زیرشاه وایي لاس او ملای زخمی شوی وو او سچرې اوس هم په سر کې انختې دي.
نو هغه دا اور هغه لمبه دونه سیوا و چې زما د سترګو دا باڼه زما د سترګو دا ویښته دا ګیر هغه ټایم کې مړه ما دا دا ټول سوځي دا لکه ټول سوځي دی زما زما دا به مکمل ټول.
د ساوت ایشین ټیرریزم پورټل نومي ویب سټ شمیرو تر مخه په پاکستان کې د کال 2001 را په دی خوا د 15,000 نه زیاتې د ترهګرۍ پیښې شوې دي. په دې کې 2,600 ځانمرګي بریدونه دي او تر اویو زورو پورې خلک پکې وجل شوې دي. په دې کې اکثر له بدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې دي. د پښتنو ملت پال سیاستدانان وایي په وجل شو کې زیاته شمیره د پښتنو ده. د زید خان مومن رور هم د مردان قچرو 14 کې وجل شوی و. وایي د رور یتیمان بچي او کونډه ښځه ورته پاتې دي. نوموړي ویل د مردان او د دیشان نور بریدونو ذمہوارو ته کوم ښکاره سزا نه ده ورکړل شوې او دوی ته هم لخپل مجرمان نه دي خودل شوي.
دا درجه ماری درې دي دا احساسات مری دلی دی دا د مور پر یاد د مور جڑا د ورندار آواز د یتیم بچی آواز دا مری د کور درن اوری دلی دی
د ساؤتھ ایشین ٹیررزم پورٹل ویب پانے تر مخا په پاکستان کې تر ټولو زیات بریدونه په کال 2012 او 2013 کې شوي وو. په دغه وخت کې د پاکستان د هغه وخت په قبایلي علاقو کې د وسلوالو کلک واکو او په خیبر پختونخوا د ملک نورو برخو کې به د ځانمرګي بریدونو او د هدفي وجنو ذمہواري اخیستې. وکیل اکبر هوتی وایي د پاکستان د اساسي قانون تر مخه په دې ملک کې د اوسیدونکو د حفاظت ذمہواري د ریاست ته او په دومره لوی شمېره کې د خلکو وجل او ذمہوارو ته په ښکاره سزا نه ورکول د خلکو بی باوري زیاته کړې ده.
چې د نېشنل سکیورټي پلان تر حدا چې کوم آرمي کورس جوړ شوی دی نو داسې ویل کیږي چې ډېر خلک دي چې هغه دغه د قانون په شکنجه کې راغلي دي. ډېر ته پکې سزاګانې ملو شوی دي. ډېر چې دي نو هغه پکې هغه دغه شوی دي. خو بهر حال هغه سره هغه مرحلات لا پوره کنټرول نه دي کوم چې پکار دي.
د پاکستان فوج وای د ترهګرو ضد یې ګن شمېر عملیات کړي دي. په سوات کې په لویه کچه پوځي عملیات شوي او د ترسنګ په قبایلي ضلعو او د خبر پښتونخوا نورو برخو کې وخت په وخت پوځي اپریشنې شوي دي. د ضرب عزب او رد الفساد پوځي عملیاتو وروستو پوځ دعوه کړې وه چې د وسلوالو ملا یې ماته کړې ده او د دوی جالې په مکمله توګه ختمې کړې دي. خو اوس هم د وسلوالو لخوا بریدونه کیږي او د بمی چودنو او هدفي وجنو ذمہواري اخلي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دیوا ده. په امریکا کې کال 2001 د ستمبر په 11 نیټه شوې بریدونو خپل په امریکا کې د مسلمان ټولنې لپاره ځینې ستونزې رامخته کړې وې، ځکه چې په دغه بریدونو کې ککړ کسان مسلمانان وو. د امریکا حکومت په هیواد کې د مسلمانانو د تحفظ لپاره یو شمېر ګامونه هم پورته کړي وو. په نیویارک ښار کې د ډیوه خبریال فضل الله دغلته میشت پښتنو سره خبرې کړې دي. راځئ چې تفصیل یې په دې رپورت کې واورو.
9/11 د خونړۍ پیښې یوویشت کاله پوره شو، خو په امریکا کې میش پښتانه، پاکستانیان او نورو مسلمانانو هیوادونو سره تعلق لرونکي امریکایان نن هم د دې پیښې وروسته رامنځته شوي مشکلات یادوي او وایي چې دا پیښه د مسلمانانو لپاره د لوی تاوان سبب ګرځېدلې وه. امریکا کې میش یو پښتون رحیم خان وایي چې کله دا پیښه وشوه نو د لر او بر افغانان د نښه وو. افغانانو پښتنو خپل کارونه پرېښودي وو او په کورونو کې ناست وو.
که د لر وو که د بر وو پښتنو ته ډېر زیات تکلیفات، د هغې نه انویسټیګیشن، هغې ټولو خلکو کاروبارونه هغه ټیم کې ټپ کړي وو. خپل جابونو ته کارونو ته به نه تله. په کور کې ماشومان، ښځې، واړه، لوی، ټول چې کوم دی نو په دې ټینشن کې او په دې مصیبت کې مبتلا وو. او هغه ټایمه پورې لکه ډېر زیات تکلیفونه تیر کړي وو. اوس شکر دی نن سبا حالات نارمل ته راغلي دي، هر څه ټیک دي.
د امریکا د پښتنو د ټولنې خیبر سوسایټي آف امریکا مشر تاج اکبر وایي د دې پیښې زیان مسلمانانو او په خصوصي توګه د پاکستان او افغانستان پښتنو ته ډېر شوی دی. که څه هم په دې پیښه کې کوم پښتون افغان ککړ نه و، خو بیا هم اغېز یې په دوی و.
دلته کې مونږ څومره پښتانه وو په نیویارک کې نو د هغې په بزنسونو باندې، د هغې په ژوند باندې د دې ډېر اثر و. زما خپل په ایرپورټونو باندې مونږ په ګنټو باندې اثر کړی شوی وو. مونږ د دې ځای خلکو ته دا وایي چې مونږ خو په دوه کې حیران چې پاکستان ته لړ شو نو هغې راباندې یقین نه وي چې دا د امریکې ایجنټ راغی. دلته کې چې تاسو ته یو نو تاسو وایي چې دا چې کوم دی نو دهشتګرد دی، دا ټررست دی. نه زمونږ د دې ټررزم سره څه تعلق شته دی او نه دا ملک زمونږ ملک دی، دا زمونږ د بچو ملک دی.
هغه محمد صالح نومي یو بل پاکستانی شنونکی وایي د بدلې په دې جنګ کې په کربن ډالر خرڅ شو. په نړۍ کې نو جنګونو آغاز شو، په زرګونو خلک نور وجل شو. د ترهګرۍ او انتها خوښۍ په دې جنګ کې 40 کاله وشو، خو دغه جنګ لا روان دی. باید دې ټولو ګامونو ته بیا کتنه وشي.
اپنے ملک میں جو مسلمانوں پہ وہ جو ظلم ہو سکتے تھے صدر بش کے
خپل هواد کې تر صدر بش ته صلیبی ویل وروسته په مسلمانانو چې کوم ظلمونه کېدل شو، ځکه چې قانون په ځایونو په امریکایانو کې چې د دې د دانش نه خالی دی. بیان چې مسلمانانو په ضد کومه کرکه پیدا کېدې شو هغه پیدا نشوه. مونږ باید هغه امریکا ته داد ورکړو چېرته چې په لکونو امریکایي مسلمانان ژوند کوي او د هغوی ژوند ته کوم خطر رامنځته نشو. دا پیښه په بل یو هیواد کې شوې نو پورا یو نسل به له منځه وړل شوی و.
د امریکایي چارواکو تر منځ د 9/11 د پیښې مرکزي دوه کردارونه او د ترهګرۍ ډلې القاعده غړی اسامه بن لادن او ایمن زواهری دواړه د امریکا لخوا وژل شوي دي. اسامه بن لادن د پاکستان په اټباد سیمه کې د مئی په 2 نیټه په کال 2011 کې او ایمن زواهری روان کال د اګست په 2 په کابل کې د یو ډرون بریت لاري وژل شوی دی. د 9/11 د پیښې په یاد کې مرکزي دستوره په نیویارک کې روانه ده چې ورله ټولې تیارانې پوره شوي دي. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا د وایس اف امریکا دیوا ده. په کال 2003 کې امریکې د 11 ستمبر منصوبه ساز خالد شیخ محمد د پاکستان د راولپنډي ښار نه نیولې وو. د دې نیول یو هغه ته کامیابی بلل کېدله، خو ده ته د سزا ورکولو لا بیا ډیر وخت اخست دی. په دې اړه تفصیل د وایس اف امریکا دیوا زمو همکار مختار خلیل پر رپورټ کې اورو.
د امریکې د مخبرای د ادارو اهلکارو د کال 2003 د مارچ پړومبی تاریخ د پاکستان پنده خارنا د 11 ستمبر د ترهګر حملو د مرکزی منصوبه ساز ملزم د خالد شیخ محمد پنیو لوی کامیابی حاصل کړله. خالد شیخ محمد د القاعده په دریم نمبر مشر دی او امریکې د پسې تر یو نیم کال پورې لټون کړی وو، خو خالد شیخ محمد د مقدمه چلولو د پاره تر اوسه پورې عدالت تا نه دی وړاندې کړی شوی. په دې موضوع د ایسوسییټډ پریس یو رپورټ د وایس اف امریکا په ویب پاڼه خور شوی دی. ایسوسییټډ پریس په خپل رپورټ کې لیکي چې د ناقدینو په نظر کې دا کار د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د امریکې د ناکاموزنی یو ډیره لویه ناکامي ده. د اتوار په ورځ د 11 ستمبر د حملو یو وشتمه کلیزه ورځ ده، خو خالد شیخ محمد او د 11 ستمبر د پیښو څلور نور ملزمان تر اوسه پورې ګوانتانامو جیل کې پراته دي او یو فوجي عدالت کې په دوی د مقدمه چلولو منصوبه تر نامعلومه مودې پورې ځنډېدلې پراته ده. په خالد شیخ محمد او نورو څلورو ملزمانو باندې د مقدمه په چلولو کې په ډیل کولو د 11 ستمبر په حملو کې د مړو شوو 3000 کسانو خپل خپلوان ډیر مایوسه او ماتی شوی دی. د نیویارک د ټریډ سنټر په واقع کې نمړې شوی یوې جینې پلار ایسوسییټډ پریس سره خبرو کې ویلي دي چې زه ویسکانسن ریاست کې د خپل کورنا سلور زله ګوانتانامو جیل ته پدې تملاړم چې په خالد شیخ او د په سلور نور ملزمانو ملګرو د مقدمه چلیدو حال په خپل سترګو وینم، خو هر ځل نا امید را واپس شوی يم. د خالد شیخ او هغه سره د نورو سلورو ملزمانو ځینی د یو ملزم وکیل جیمز کونل د دې خبرونو تصدیق کړی دی چې اوس هم د مقدمې د چلولو نه وړاندې د یوې داسې لوزنامې کې دوه د پاره کوششونه کیږي چې د هغې تر مخې به ملزمانو ته اوږدې سزاګانې ورکړې شي. خو د 11 ستمبر د واقعاتو په ټوله امریکا کې د تحقیقاتو د پاره د انصاف د محکمې لخوا د مقرر کړی شوو دوه کسانو ځینی یو د نیویارک پخوانی وکیل ډیوډ کیلی وای چې د امریکای عام عدالتي نظام ته د ملزمانو د پیش کولو په ځای په دوی فوجي عدالت کې مقدمه چلول د امریکای د آئین او د قانون خلاف کار دی. وکیل جان کیلی دا هم وی چې د 11 ستمبر د پیښو په وخت د امریکای د هغه وخت لوی سرکاري وکیل جان ایشکرافت هم په ملزمانو فوجي عدالت کې د مقدمه چلولو په حق کې نه و. ایسوسییټډ پریس د خپل رپورټ په اخر کې لیکلي دي چې مرکزی ملزم خالد شیخ محمد خپل یو تحریری اخباری بیان کې د 11 ستمبر د ترهګر حملو په منصوبه کې د لاس لرلو تور په ځان منلی دی.
د جنوبی وزیرستان په مرکز وانا کې د پاکستان پیپلز ګوند په لویه جرګه کې غوښتنه شوې چې د ضلع ټول انتظامی او عدالتي دفترونه د ټانک ضلع نه خپل ضلع جنوبی وزیرستان ته منتقل کړل شي، او که دا غوښتنه یې نه منل کېږي بیا به احتجاجي پرلت پیل کوي. په دې اړه تفصیل د سیمینا د ډیو خبريال عدنان بیټنی پر رپورت کې اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند په ضلع کې مشر امان الله وزیر اویل چې په خوانی فاټا له تیرو اویا کلونو راسې د غیر عیني ځمکې په توګه پیژندل کېده او دغلته د فرنټیر کرایمز ریګولیشن په نوم د انګریزانو د دورې تور قوانین نافذ وو چې د پخوانی فاټا خلک به په دې اړه اپیل دلیل او وکیل حق نه درلید. هو هغه وویل په داسې حال کې چې دا پسمنده سیمه له تیرو څو لسیزو راسې په نړیوالو سازشونو او ترهګرۍ کې اشکېله ده او د قبایلي سیمو زیاتره وګړي د یاد جنګونو له امله بې ځایه شوي وو. هغوویل د عین له مخې دا پخوانۍ قبایلي سیمې په پښتونخوا صوبه کې ورګډې کړې شوې او د دغه سیمو خلکو ته نه یوازې د اپیل وکیل او دلیل حق ورکړل شوی بلکې د صوبې د منصوبه بندۍ څانګې د نوي زمشور ضلعو ته د انتظامي دفترونو منتقلولو نوټیفیکیشن هم کړی. هغوویل په پېښور هائی کورټ کې کیس رجسټر کړی چې د جنوبي وزیرستان ضلع ټول دفترونه دي د ټانګ ضلع څخه جنوبي وزیرستان ته منتقل کړل شي.
دا د یو فرد مسله نه تو دا د یو خل مسله نه تو دا د اوویل لا کې ابدې مسله دو نو میج د چیف جسټس په شاورې کوټ نه دا مطالبه کی چې په زر نظر نه د دغه ایشو چې کیمه فیصله سناو کو چې دا خلک ته ریلیف ملو شي.
د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن ګوند د واړه تحصیل منتخب چیرمین مولانا صالح اوویل د جنوبي وزیرستان د ضلع ټول دفترونه او عدالتونه په خپل ضلع کې نه دي چې له امله نه یوازې خلکو ته مالی زیانونه اوړي بلکې عدالتونو د حضرتو پر مهال قیمتي ژوند هم له دښمنۍ سره مخ کیږي.
دفتری نه مشته دلته ارشد ضرورت آئے دا خبره مو کړی دو بار بار میں کړی دو کمشنر سره میں کړی دو ڈی سی سره میں کړی دو.
د چرکی غړو اویل په 6,619 مربع کیلومتر مشتمل قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان د 6,04,113 شمیرې ترڅنګ 8 تحصیلونه او 3 سب ډیویژن لري. مدنی فعال ملک امیر محمد اویل د دومره شته وسایلو باوجود د علاقې خلک بنیادی عینی حقونو نه بے برخې کړل شوی دی.
عمران خان اعلان وکړ چې زو په یوه هفته کې د ضلع اعلان درته کړ. وروسته د عمران خان د وفاق حکومت ختم شو، خو د صوبایي حکومت خو د پی ټی آی دی. ضلع آرډر کړل د وزیر اعلی په اختیارات کې دی. کو دای ودا ضلع وی چې د دغه ضلع چې څوره هډ اف ډیپارټمنټ دی دا په بل ضلع کې وخت لري. 130 کیلومتر ته دا خلک د شناختی د پورا د ډومیسایل د دستخط کول د پورا دریمي.
د زرګي په پای کې یو قرارداد پاس کړل شو چې تر مخه په 2 میاشتو کې دننه د ضلع انتظامی او عدالتي دفترونه خپل ضلع ته د انتقال کولو غوښتنه وکړه او وی ویل کدا غوښتنه نه منل کیږي بیا احتیاجي پرلت پیل کافي. وایس اف امریکا ډیوا په دې اړه د ضلع انتظامی او د صوبې د حکومت بیان بیرسټر محمد صاحب سره د رابطې هڅه کړې خو څه جواب ترلاسه نه کړو. د صوبې ایو امنیتي چارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل په علاقه کې د امنیت ټینګښ لپاره د پولیسو په تربیه کولو او د تاړو په جوړولو کار روان دی او په بل مرحله کې بیا انتظامی دفترونه اړوند قبایلي ضلعو ته انتقال کولای شي. عدنان بیټنای ډیوا جنوبي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
خیبر پختونخوا کې د آفتونو د انتظام اداره پی ڈی ایم اے وای صوبه کې د سیلاب وروستو د شوي زیانونو د رامعلومولو سروې دوام لري. چارواکي وایي له دغه ډیټا په رڼا کې به سیلاب ځپلو ته مرستې ورکولی شي. بل پلو ته نن د سند صوبې وزیر اعلی ویلي دي چې د سیلاب ځپلو سیمو نه به اوبو ختمېدلو کې تر شپږو میاشتو پورې وخت ولګي. پاکستان کې د سیلاب په اړه وروستی حال د وایس آف امریکا ډیوه خبریال عثمان خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افاتونو په وخت مرستندوی ادارې پی ڈی ایم ای بیان تیمورشاه وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې ویل دا وخت د صوبې په سندونو کې اوبا په نارمل حالت کې روان دي او ګرد صوبې کې انتظامیا د سیلاب نه متاثر شوي کسانو شمیرې په راټولولو کې بوخته. پاکستان کې د سیلاب ځپلو دپاره نړیوالې مرستې دوام لري او نن د متحده ملتونو د امدادي سامان دوه جازونه کراچۍ ته رارسېدلي. د صحت نړیوالې ادارې د لوري جاری شوي خبر پاڼه کې بیلي شوي د 15.6 ټنه امدادي سامان کې د هیزې مرض نه د حفاظت کیټس، د سکلو صفا اوبا او د طبي چارو د پاره استعمالیدونکي خیمه شامل دي. دا امدادي سامان د دوبی حکومت او انټرنیشنل هیومینیټیرین سټی په مرسته پاکستان ته ورکړل شوې دي. بل پلو تانن د میډیا غړو سره خبرو کې د سین صوبی وزیر اعلی مراد علی شاه ویل چې صوبه کې د سیلاب وهلي سیمو نه به د اوبو په وتلو کې د دریو نه تر شپږ میاشتو پورې وخت لګي.
تقریباً 35 ملین 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ کے سروں پہ چھت نہیں ہے، ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں. 1500 کے قریب
کابو 3 کروڑا او 1.5 لاکھ خلق د سرپنا نه محروم شوی دی. د هغوی کورونه ویجاړ شوی. 1500 ته نږدې کسانو جون د لاسه ورکړی دی. په میلیونو اکڑا د کر کروندې ځمکه تباه شوې ده. او که زه صرف د سیند صوبې تاسو ته ووایم، زمونږ د کروندګرو 3.5 اربه روپۍ تاوان شوی دی. کم از کم د 50 اربه روپو تاوان د لایف سټاک شوی دی. دا وخت په کورونو کې 8.5 فټه اوبه ولاړې دي.
وزیر اعظم شهباز شریف د متحده ملتونو جنرال سیکرټری د سیلاب ځپلو د پاره په مثالی ملاتړ مننه کړي. نن په خپل ټویټر پیغام کې وزیر اعظم لیکلی دی چې د یو این سیکرټری جنرال دوه ورځنۍ دورې په دې بشري سانحه کې په ټوله نړۍ کې د پوهاوي په حق لا ډیر مهم کردار لوبولی دی. وزیر اعظم خپل پیغام کې وړاندې ویلی دی چې د سیکرټری جنرال خواخوږی او مشرانه خصوصیاتو زه ډیر متاثره کړی یم، او دا چې پاکستان له دې ازمیښ نه تیروتلو دپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دا قدرتی افتونو په وخت د پاکستان د حکومت امدادي ادارې نېشنل ډیزاسټر مینجمنت اتارټي تازه شمیرو تر مخه د پاکستان په سیلابونو کې تر 1,196 پورې کسان مړه شوي، چې پکې د ټولو نه سیوا 1,502 کسان یوازې په سین صوبه کې مړه شوي. په ټول هیواد کې د 3 کروڑ نه سیوا خلک بېکوره شوي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
په بلوچستان کې د بیړني انتظام ادارې ویلي دي چې په صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له امله د مړه شوو خلکو شمار 270 ته رسیدلی دی. دوی ویلي دي چې په صوبه کې د 1 لاکھ نه زیات څاروي هم مړه شوي دي. دغسې صوبایي اډانې ته هم زیان رسیدلی دی. په بلوچستان کې د سیلابونو د وروستي صورتحال په اړه تفصیل د کوټه نه د ډیوه د خبریال حمید سمسور په رپورټ کې اورو.
په بلوچستان کې د قدرتي آفاتو پر وخت باندې انتظامی اداره پروینسل ډیزاسټر مینجمنټ وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې 3 نورو ټپیانو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، چې اوس په ټوله صوبه کې د سیلابونو له سوابه څخه د مړو شمېره 270 ته رسېدلې ده. خو بل لور ته بیا د صوبې په لورو پرتو سیمو کې سیلاب ځپلي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی د مرستو په تمه باندې ناست دي. وی او ای ډی وته په دې باب وایي
لاری درې طرف لاری بندی دی. پی ڈی ایم ای ټیمان او بقای کم تنظیمونه چې دی، یو تنظیم تر اوسه پورې نه دی راغلی. نه در نه عوام سر کومک کړی دی، نه دغه سر کومک کړی دی. بالکل هر نه چې دی یو لوارس قسم شازن جوړ شوی دی. لاری بندی دی، مریضان پر تکلیف دی، گاډیان په لار کې پساو دی.
پی ڈی ایم ای وی اس په ټوله بلوچستان کې د لوی لارو 22 پلونه هم اوبو وړی دی، چې له سوابه خلک د تګ راتګ له مشکلاتو سره هم مخامخ دي. د پیډمی په خبره چې دوی اوس له نورو صوبو سره لوی لاري د کشنی ټراپیک لپاره خلاصې کړي دي. د نصیر آباد ډیویژن په صوبتپور، جیل مکسین، جعفر آباد، ډیره مراد جمالی او په شاوخوا سیمو کې اوبه ولاړې دي. خلک له ګرمۍ څخه هم ډیر په سخت تکلیف کې دي. صوبایي حکومت وایي چې دلته ټول ټال و 1,15,000 کورونو ته زیان رسېدلی دی. 15,000 کورونه په بشپړ اوبو وړي دي. دوی اوس تر شنه اسمان لاندې ناست دي او دوی ته د خیمو ډېره سخته اړتیا ده. پروینشل ډیزاسټر مینجمنټ وایي چې د دوی د بلوچستان په 15 ضلعو کې له خلکو سره د مرستې لپاره کارونه روان دي. دوی تر اوسه پورې 1,00,000 کسانو ته خوراکي مواد او نور توکي ورکړي دي. و 1,03,000 کورنۍ ته د یوې میاشتې لپاره راشن ورکړی دی. صوبایي حکومت وایي چې 15,000 څاروي هم دلته اوبه وړي دي. د بلوچستان د قدرتي آفاتو د مخنیوي اداروي د ځپل سوو سیمو د بیا رغونې لپاره و 200 ارب روپۍ ته اړتیا ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا دیودا. پاکستان کې د کار روزګار په وخت د زورونې په اړه د ملګرو ملتونو په مرسته تیار شوی د وفاقي محتسب پر رپورت کې ویل شوی دی چې د کال 2013 نه تر د کال 2020 پورې په پاکستان کې 15,800 د زورونې کیسونه درج شوي دي. د ښځو د حقونو فعالان وایي مقدمې خو زیاتې دي، خو دا ضروري ده چې په ککړ تنانو کې څومره سزا شوي دي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو د خبریال ارشد حسین پر رپورٹ کې اورو.
د ورځپاڼې ډان د رپورٹ تر مخه د وفاقي محتسب د ادارې لخوا د جمعې پورس په صدارتي ماڼۍ کې جاری کړی شوی کلیز رپورٹ کې د سرکاري او غیر سرکاري ادارو دننه د خزو او سړو د يرولو تفصيلات ورکړی شوی. دا رپورٹ د ملګرو ملتونو په همکارۍ سره جاری کړی شوی دی. په رپورٹ کې ویلي شوی چې د کال 2013 او 2014 میانز موده کې د خزو او سړو د يرولو سلور اتیا کیسونه درج شوی وو. دغه شان د کال 2014 او 2018 میانز زمانه کې 398 او د کال 2018 او 2020 تر میانز موده کې د درج شوو کیسونو شمیره 8,008 ته رسیدلې، چې پکې 3,698 خزي او 1,310 درج شوي کیسونه د سړو دي. د پاکستان د بشري حقونو د غیر دولتي خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی د شمیرو تر مخه کال 2021 کې د پاکستان دننه د ښځو د غیرت په نوم د وجنو 400 کیسونه په تاڼو کې درج شوي. ښکاره دی چې پاکستان کال 2021 کې د ورلد اکنامک فورم په ګلوبل جینډر ګیپ انډیکس کې د 156 هیوادونو په قطار کې په 153 نمبر ایښودل شوی. د عورت فاونډیشن ریزیډنټ ډایرکټر شبینا ایاز دیوته وای په پاکستان کې په ځانګړي ډول ښځې د ژوند په هر ډګر کې د سی تیرو او یرولو سره مخ کیږي، او زیاتوی چې د وفاقي محتسب د ادارې سره د یرولو درج شوی کیسونه لا اوس هم ډیر کم دي. نوموړی وای په پاکستان کې د کار په ځای کې د خزو د یرولو پر ضد قانون کال 2010 کې جوړ شوی وو، او په دې قانون کې تر اوسه پورې نه بدلونونه راوستل شوی دي.
یي جو قانون ہے اس طرح سے افیکټیولی ہم اس سے اثر اس کا یا
هغه وای زما په اند د قانون هغه شان اثر نه دی شوی څنګه چې د دې مقصد وو، او هغه با اثر خلک چې د دې قانون په ضد کې راځي نو هغوی په دې قانون کې هر ځل د خپل خوخي بدلونونه راولي. پاکستان کې لا اوس هم خزي د دویمه درجه شهري ګڼل کیږي او هغوی هیڅ حقونه نه لري. د وفاقي محتسب ادارې په دې رپورت کې ویلي شوی چې په ټولو 15,008 کیسونو کې 1,601 کیسونه په سرکاري ادارو کې د کارکونکو سړو او خزو لخوا، او 3,319 کیسونه په غیر دولتي ادارو کې د کارکونکو خزو او سړو لوري د وفاقي محتسب ادارې ته رپورت شوی. په پاکستان کې د خزو او ماشومانو د حقونو غیر دولتي تنظیم سستینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې روان کال د جولای په میاشت کې 133 زنانه تښتول شوي او نږدې 9 خزي د غیرت په نوم وجل شوي دي. د بشري حقونو خپلواک غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی پخوانی مشره او اوسنی غړی زهرا یوسف وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د وفاقي محتسب ادارې دا رپورت ښایي چې په پاکستان کې د داسې کیسونو رپورت کېدل سیوا شوي دي.
انفورسمنٹ اس میں کمزور کافی ہے. بہت سارے ہائی پروفائل مشہور کیسز ہوئے ہیں جن میں عورتوں کو انصاف نہیں ملا ہے.
هغه وای په پاکستان کې د کار په ځای کې په جنسي توګه د خزو او سړو د يرولو خلاف جوړ شوی قانون باندې سم عمل درآمد نه کیږي او داسې مشهور کیسونه هم ریپورت شوی چې پکې خزو ته انصاف نه دی ورکړی شوی. په دې ریپورت کې ویل شوی چې د کار په ځای کې د يرولو 215 اویا کیسونه ریپورت شوی، خو ورسره په دې ریپورت کې دا دعوه هم شوی چې 4,333 کیسونه د پلټنو بشپړ کېدو وروسته په کامیابۍ سره بند کړی شوی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا دی وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003.
وخت شوه دی مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکي دی زموږ د ډیوه همکار مختار خلیل.
د کینیډي په ټورنټو سٹار نومي اخبار کې اسلام آباد نه د خبر رسانی ادارې ایسوسییټډ پریس یو ریپورت خور شوه دی. د ریپورت سرخط ته چې د افغانستان په مرختی د سیمه کې د جینکو د سکولونو د لګو ورځو پوري د پرانستی پاتې کېدو نه پس بیا بند کړی شوې دي. ٹورنٹو سٹار لکی چی دا افغانستان پکتیا ولایت نه د عینی شاهدانو او د سوشل میډیا پر رپورټونو کې د دې خبرې تصدیق شوه دی چې پکتیا ولایت کې د جنکو د شپږمی درجې نه د پورته درجو پرانستی شوی سکولونه واپس تړلې شوې دي. خو د طالبانو د حکومت ویانو او د تعلیم د وزارت چارواکو په دې خبرونو څه تبصره لا نه ده کړې. ٹورنٹو سٹار لیکي چې افغان طالبانو په کابل د تیر کال نه د خپلې عملدارۍ د قائمولو وروسته د جنکو او د زنانو تعلیمي ادارې بند کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د زیارت په ورځ د خوانګای په عالمی ورځ خپل یو شمیر ټویټ پیغامونو کې مذهبي عالمانو او سپین روبو او مخاورزو افغانانو ته ویل دي چې د افغان جنکو او لکانو د تعلیم لارې پرانیزي. د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او د کلتور مشر خالقیار احمد زئی تیره هفته میډیا ته ویلی وو چې پکتیا کې د جنکو د شپږمی درجې نه پورته سکولونه بیرته پرانستی شوي دي. بلخوا د خبرونو د عالمی ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه خور شوی یو خبر کې ویلې شوی دی چې پکتیا ولایت کې د جنکو د سکولونو د بیا بندولو خلاف جنکو پلارو کوسو کې احتجاجي مظاهره کړي دي. د سکولونو بندولو د فیصلې نه پس په شلګونو جنکې ګردیز کې سړکونو تر اوغتی او احتجاجي وکړو. الجزیره لیکي چې طالبان د زنانو د تعلیم او دویله د روزګار د اجازه ورکول خپل لوزونو نه جاروتی دي. د طالبانو یو ستر مشر الجزیره سره د خبرو اترو په موقع ویلی وو چې طالبان د جنکو د تعلیم د پاره د محفوظ او مناسب ماحول پیدا کولو د پاره کار کوي. الجزیره نور لیکي چې 13 میاشت د قبایلی مشرانو او د سکولونو د پرنسپلانو په سفارش په ګردیز کې د جنکو د شپږمی درجې نه پورته سلور سکولونه او په سمکنو ولسوالۍ کې یو سکول پرانستی شوی وو، خو د طالبانو د حکومت د تعلیم وزارت د دې باقاعده منظوري نه ورکړي. د زنانو د حقونو یوې مرستیالی ای پی پی ته ویلي دي چې کله جنکۍ د خالی په ورځ خپلو سکولونو ته ورسېدي نو دوی د سکولونو نه واپس خپلو کورونو ته ولېږلی شوي. د ګردیز یو اوسیدونکي ای ایف پی ته ویلي دي چې احتجاج لراوتي جنکۍ فوج په امن سره دانه وانه کې. الجزیره خپل رپورټ کې د طالبانو د چارواکو د خولې لیکلي دي چې د جنکو د شپږمی درجې نه د پورته درجو سکولونه په تکنیکی بنیاد بند ساتلې شوې دي او چې کله د اسلامي قوانینو په بنیاد تعلیمي نصاب تیار شي نو د جنکو سکولونه به سمدستي پرانستې شي. الجزیره خپل رپورت کې د یونیسف په حواله لیکلي دي چې دا وخت افغانستان کې په ډیر شوله کو جنکو باندې سیکنډري سکولونو ته پتلو بندیز لګولې شوې ده.
د وایس آف امریکا دیبدار د افغانستان په پکتیا ولایت کې مقامی مشرانو د خو د شپږم ټولګي نه پورته د انجونو د سکولونو پرانستل او بیا د طالبانو په امر د تړلو کېدل وروسته انجونو احتجاج کړی. دوی د طالبانو غوښتي چې دوی د تعلیم ته پرېښودل شي. د مقامي مشرانو فیصله او بیا د طالبانو امر د سیډونکو نږدې څه معنی لري او آیا دا د هیواد دننه څه فشار رامخته کولی شي؟ په دې اړه د وایس آف امریکا دیوه خبریال احسان محمد خان د سیډونکو سره خبرې کړي. تفصیل یې په دې رپورٹ کې وړاندې کړي.
افغانستان په پکتیا صوبه کې د جنکو خوینسو او بیرته تړلو وروسته چې دغه احتجاجي مظاهره هم تر سره شوې دي او د ګردیز په مرکزی بازار کې چې په سلګونو جنکو دغه احتجاج په وخت د خپلو سکولونو بیرته پرانستلو غوښتنه کړې. په ټولنیزو رسنیو د دغه لوستونکو جنکو د احتجاج د ویډیوګانو او عکسونو سره سره ډیر سخت عکس العمل لیدل شوی. د مدني ټولنې او بشري حقوقو فعالانو د جنکو لپاره د شپږم ټولګي پورته زده کړو په لړکی د طالبانو پر ځای کړی بندیزونه د بشري اساسي حقوقو پر ضد ګام بلل دي. په افغانستان کې چې د طالبانو د حکومت یو کال زیاته موده تیرېدو وروسته لا هم جنکۍ نشي کولای چې خپلو کالجونو او مکتبونو دننه ورداخل شي. یو فعال سحر الکوزی وای دغه صورتحال ښایي چې طالبان د زنانه او جنکو سره سر ډول چلند تر سره کوي.
کله چې دوی واټ رسیدلي د دوی پلانونو ته وګورو د دوی کړنو ته وګورو بیا خاصه کرکر راسو د پوهې په ډګر کې چې موږ د دوی عملی کارونو ته وګورو چې دوی کم هم کړی دي لکه اغا د افغانستان د انجونو لپاره او د افغانستان د لپاره یو د سې تور راز یا تور ورځي ورته ویلې سوچې هیڅ کلم پکې درناسرت نه لیدل کیږي. له دوی نه یو پښتنه داده چې ولې په پکتیا کې خنځي پرانستل سي تر درې ورځې وروسته بیرته خنځي وتړل سي. زه دوی ته وایم چې دا هغه وخت نه دی چې کوم تا فکر کړی دی. دا داسې وخت دی چې انجونې براوزي خپل حق بغواړي.
د یونیسف د شمیرو تر مخه دا وخت په افغانستان کې تر ډیر شو لکه زیات داسې جنکۍ دي چې د طالبانو پر ځای کړی بندیزونو لواجې خپل د لستو لړۍ څخه به برخي پاتې دي. د افغانستان د عمر ماهر اسلام آباد کې مشت خبريال طاهر خان وای په ګردیز کې د جنکو دغه احتجاجي لاریون د طالبانو د لپاره یو ډیر سرګند پیغام دی چې وستغل تا افغان وګړي نه غواړي چې طالبان پر دا ډول بندیزونه پر ځای وساتي.
ځکه د جنکو دغه رنګې په بازار کې بیا په ګردیز کې بیا پکتیا چې د پښتنو سیمه ده په هغې کې دغه رنګې مظاهره کې دل سړکونو ته راوتل دا یو پیغام دی طالبانو د مشرانو دپاره چې خلک په دغه فیصله باندې چې دا بیا وتړل شوې په دې باندې ډېر سخت خفه دي او حتی چې جنګ په خپله باندې بازار سړکونو ته راووتل. نو دا یو پیغام دی وایي چې طالبان دپاره یو موقع دی چې دې ته متوجی شي ځکه چې د طالبانو په نړۍ سره مسلې وي بالکل به وي شته مسلې لیکن د طالبانو پر د ټورو نه مهم ځوا په نظر باندې خپل خلک دي. نو د خلکو هغه خواهشات او د خلکو غوښتنې او جایز غوښتنې تعلیم خو جایز غوښتنه ده.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ په خوانی ډایریکټر ایتر بار هم په خپل ټویټر پیغام کې په پکتیا کې د سکولونو بیرته تړلو په حق لا فکرمندي خودلې او د ملګری ملتونو څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو د دغه ګام پر ضد د کوټلې ګامونه پورته کړی شي. یاد دیوی د طالبانو په واکمنۍ کې د راتلو وروسته تر یو کال زیاته موده تر سره شو چې د شپږم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیزونه پر ځای پاتې دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیله نکئ.
د هنای خوست د پیښې په ضد د بلوچستان د نورو سیمو په رنګ په چمن سرحدي ښار کې هم آل پارټیز اتحادیې احتجاجونه کړي دي او د حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې په پیښه کې کاکړ چارواکي د قانون منګلو ته وسپاري او د پیښې پلټنې کولو لپاره عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه یې هم کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د چمن نه د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي په رپورټ کې اورو.
د ارنای خوست د پیښې په ضد روان د پرلس سره د یووالي دپاره په چمن سره د ښار کې آل پارټیز اتحادیه احتجاج وکړي. چې دغه احتجاج په پیله کې لاروین وسو د ښار د سړکانو څخه د تیرېدو په مهال یې په پښتانه وطن کې پر عام ښاریانو د پاکستاني چارواکو د ډزو کولو پیښو په ضد شعارونه ورکول. چې بیا دغه لاروین احتجاجي غونډې بڼه واخیسته او ورته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، عوامي نېشنل پارټۍ، پی ټی ایم او انډیا مشرانو ویناوې وکړې. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزی کمیټې غړي ډاکټر امیر دسکزي وویل که د ارنای خوست پیښه ده که پرچمن پل عام خلک وژل سوي دي، موږ د حکومت څخه په دغه پیښو کې ککړ خلک قانونو منګول ته د سپارلو غوښتنه کوو.
هغه په خود کم شهید بې ګناه سوی دی، هغه د غندنې دپاره، د هغه د پرلت د مطالبو دپاره او د هغه د قاتلانو د پلټنې او گرفتاری او د سزا دپاره دلته پر دې چمن باډر باندې چې هغه دوه کسان شهیدان سوي دي د دغو د غندنې دپاره.
د اګست پر 14مه د پاکستان د ازادۍ په ورځ په ارنای خوست کې پاکستاني چارواکو په هغه مهال په ځای خلکو ډزې وکړي، کله چې دوی پر کورونا هغه شپه سوي بریدونو په ضد د پاکستاني ملیشیا د مرکزو مخته احتجاج کاوي، چې پکې یو سیاسي کارکون خلکداد ووژل سو او اته نور وژوبل سو، څو کوچنیان هم پکې شامل وو. خو د پاکستان پوج بیان دی اداري ایس پی آر هغه وخت ویلی وو چې نامعلومه ترګرو په برید کې دوه چارواکي ووژل سول او یو افسر میجر عمر وژوبل سو، چې د سختو نښتو پسې بریدګرو ته هم مرګونی تلفات اړولي دي. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو مشیر میر زیا لانګو و دغه پرلته وارنۍ خوست ورغلی وو او په خپله وینا د پرلت کوونکو غوښتنې د منلو تسلی ورکړي وې چې دغه پیښو په لټولو دپاره به عدالتي کمیشن جوړوي او په پیښه کې ککړ چارواکو په ضد به مقدمې درج کیږي. خو د چمن د احتجاجي غونډې په مهال د پی ټی ایم صوبایي کور کمیټې مشر نور باچا وویل چې حکومت یې بلوچستان تر اوسه د پرلت کوونکو غوښتنې نه دي منلې.
پرلت په ملاتړ کې
د عوامي نېشنل ګوند ایالتي سیکرټري جنرال محبت کاکا وویل چې حکومت خپل عوام ته تاپوس نه ورکوي، دغه د یو سیکورټي سټیټ نشانې دي.
په ریاست کې دننه د ریاست دا ذمواري وي چې د خپل وګړو د ځان او د مال تحفظ وکړي او کچېرې په دا کې هغه بریا نه ترلاسه کوي نو دا د یو سیکورټي سټیټ نقشې نشانې دي چې د دې ملک د 15 کالو څخه د دې د وګړو یو لوی عالمیه ده.
په آل پارټیز اتحادیه کې شامل جماعتونو د ارنای پرلسر دیوالو دپاره په ټولو صوبه کې احتجاجي غونډو کولو پریکړه کړې ده چې دغه پرلت کوونکو غوښتنې په حکومت منلو دپاره فشار راولي او حکومت یې په راروان وخت کې دغه رنګ پیښو مخنیوي کولو دپاره اقدامات وکړي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com.
د پاکستان د شمارتو ادارې ویل دي چې تیر اونۍ د سبزیانو په نرخونو کې کمی رامخته شوی او د سبزی کاروباریان د دې علت د سیلابونو وروسته د لارو خلاصېدل بلي، خو عام ولس وای نرخونه یې اوس هم د دوی د وسنه بهر دي، ځکه چې په نرخونو کې یې څومره زیاتوالی راغلی وو نو هغه هومره کم شوی نه دي. د سیلابونو وړاندې هم پاکستان د ګرانۍ د ستونزو سره مخ و. په پښتونخوا کې د سبزیانو د بیو په اړه تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا خبریال ملک وکاس په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د خوراکي توکو د جاج اخیستونکو ادارې د پاکستان سټیټسټیک بیورو په خپل تازه اونیز راپور کې ویلي دي 13 هفته په دالو، مسورو، اوړو، وړو او د غوښې په ګډون نه هیڅ خوراکي توکو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی. زیارت پروس په خپور شوی راپور کې ویلي شوی چې د سبزیانو په نرخونو کې 0.85% کمی راغلی دی. په چارسده کې د سبزی بیوپاریان وایي د دې علت دا دی چې د سیلابونو له وجې کمې لارې بندې شوې نو هغه خلاصې شوې، او بله دا چې د ګاونډي هیواد افغانستان نه د سبزیانو په ګاډو ټیکسونه هم کم شوي دي. دوی وایي ځینې وخت کې د افغانستان په پوله د سبزیانو ګاډي اسارول کیږي چې سبزیان پکې خراب شي، چې نرخونه یې جګ شي نو باید چې دغه دې اسار نه کړی شي.
چې دوی په بارډر باندې دا ګاډي نه ساري او دا گاڑی په مہر آزادی یو یو گاڑی ٹریلر شپګل ک ولک روپے خلکو لبیلی، د پیازو خاورې واړه گاڑی درې لک دوه لک بیلی، د انګورو د ټماټرو واته لکه بیلی دا ولی دلته یو ورځ لیټ شي تمن دا خواسته د پاکستان حکومت تم او د افغانستان حکومت تم چې کوم گاډي بارډر لرو ورته چې دا پورته ور را پریدي او آزادۍ یلته ودرې نه 24 غنټه
خدا وخت د پښتونخوا په سبزی منډو کې تازه نرخونه سدي نو د سبزی خرڅون کې خای
دا باټنګل 120 140 150 تر سیدلو نندارې 120 کې روان دي دا تورې 120 تر سیدلو نندارې 50 تر اغلی او موږ سره واخت دی او ټماټر چې کوم دی خای لیول باندې روان دي نن بیا 180 روپے کیلو ری پیاز هم 240 تر سیدلو نندارې 100 روپے کیلو ری او بادرنګ چې کوم دی هغه ګران دی 150 140 روپے کیلو ری پاتې بینډې چې بینډې 120 روپے کیلو ری خپل کړي بینډې ری کچالو 100 روپے کیلو ری او بل کریلا چې کوم دی 120 نوال 140 پورې خرڅیږي داسې پکې پساوم خرڅیږي ګوپی 100 روپے کیلو ری او ساګونه چې کوم دی 50-50 روپے بندل خرڅیږي غټ بندل دی دا
کسو هم د شماریاتو ادارې ترمخه د پیازو په نرخ کې د یو کیلو په سر درې اویا او په ټماټرو کې 14 روپے شپږ سلوېخ پیسې کم راغلی دي خو په منډو کې سبزی اغستون کې گاک وای څومره په تیزی سره چې نرخونه اوچتیږي نو هغه مرا کمې پکې ناراضي او وړاندې به چې دوی کومو پیسو کې سبزی اوړي نو اوس هغه مرا نشي اوړي
سیلابونه راغلي او سوداګانې کمې راځي نو د هغې په وجه ګرانې مخکې چې مموړه نو دړې سیز به موړو اوس چې هغه دړې نه اوس کې لوړو وجه دغه چې هغه کمو پیسو باندې دړې سیز کېدو نو اوس په کیلو کې
عام ولس وای ک یو خوا په خوراکي توکو کې کمی راشي نو بل خوا دکاندار په هغه حساب سره نرخونه نه ټیټوي نو باید چې د ضلع په کچه د نرخونه جوړه کړی شوی کمیټي دې سرکاري نرخونه عملی کړي او د ضلع انتظامیه چارواکو د څلورو میاشتو تیرېدو په پرتله هم د نرخونو په قابو ساتلو غونډه نه ده رابللې. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، چارسدا.
وس امریکا دی ودا اوس وخت شوه دی د هغه برخه په کوم کې چې زمونږ د لیوه همکار سردار علي ټکر د پښتنو د ادیبانو په اړه لند معلومات تاسو سره شریکوي.
خو ګوري دونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی شمس القمر اندیش. محترم همیش خلیل سے پخپل کتاب پښتانه لیکوال دویم ټوکې د شمس القمر اندیش په حواله د سلیکی وای چې اندیش سیب د مردان ضلع په مشهور کلی مایار کې د عمر خان کرا په کال 1900 او سلور دیش ایسوی د اکتوبر په میاش کې پیدا شوی دی. د پنجاب یونیورسٹی نه په کال 1900 او 1909 کې د بی اے سند ترلاسه کړو. د سرکاری او غیر سرکاری ملازمت سره تبه نه لګیدا. تجارت سره شوق او ټول عمر تجارت کړی دی. د خدای خدمتگار تحریک دی او سرگرم او فعال کارکن په حیثیت د ازادۍ د پر خپل فرض تر سره کړی دی. د ازادۍ په ذکر شوی تحریک کې به چې په جلسو کې کم نظمونه وي هغه د فخر افغان په نامه په کتابي شکل کې شای شوی دی او نور کلام هم چاپ شوی دی. غزل زمونږ آسان ترین او هم مشکل ترین صنف سخن دی. آسان ترین ځکه چې په شاعرۍ کې مبتدی وړومبی هم د دغه صرف نه شروع کوي او مشکل ترین په دې وجه چې غزل په صحیح مانو کې غزل پیش کول د هر چا کار نه دی او د ښه غزل پیش کولو شاعران ډیر کم دي. کومونږ ډیر کم کړو نو بیا هم د شمس القمر اندیش نوم به په دغه فهرست کې د یو معتبر اهمیت په توګه څرګندې دی شي. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. د تیګي د خیبر د پښتانه محبتونه. د تیګي د خیبر د پښتانه محبتونه پکره کبا سوک سپک نکړي درانه محبتونه دیزل کی د ایراړ جذبه بے لور یادو دیزل کی د ایراړ جذبه بے لور یادو نا دی دشت کی زما او ستاش پانه محبتونا سستا د نظر مینا س زما د زړه اخلاص سستا د نظر مینا س زما د زړه اخلاص د درد په یو تالیو میلمانه محبتونا او ما ما اخلا د یتیمو هواگانو ازارونا ما ما اخلا د یتیمو هواگانو ازارونا آزاد ک د مکان د زندانه محبتونا او زغوالم اے دیار دیار دریاب دریاب نظرا زغوالم اے دیار دیار دریاب دریاب نظرا پجام کی د وختونو راستانه محبتونا زړه زړه ته دیوالونه او نظر نظر تشپول زړه زړه ته دیوالونه او نظر نظر تشپول دا نه دی خایستونه او دا نه محبتونه او بسم لکه چې دولی ونی یو بل پورې خان بسم لکه چې دولی ونی یو بل پورې خان دی دا دور او دا تار تار گریوانه محبتونه خو ګوریدونکو پراتلون کې پروگرام کې بده یو بل نوی شعر سرستا سو په خدمت کې زریګو اوس ما سردار علی ټکر لای اجازه تر کې په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو
اوس وړاندې کوو یو اداریه دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د امریکای د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداري ورکړی دی چې د دنیا هر سیمه او هر ملک دا وخت د موسمیاتو مسلو سره مخ دی. خود په تیر ورځو کې د فلپاین په دوره کې په خصوصي توګه دا خبره وکړه چې فلپاین ته دا خطرې د نورو ټولو ملکونو نه زیاتې دي. ښاغلی بلینکن وویل چې فلپاین ته د سمندري طوفانونو د بې کچه زیاتو بارانونو درجه حرارت کې د زیاتوالي او د سمندر د سطح د خطو غوندې خطرې پیښې دي. تیر کال فلپاین د صفا توانایۍ د پیدا کولو یوه ډېره زړه پورې منصوبه اعلان کړې ده، یعنی دا چې 2023 نه به د بیا بیا استعمالیدونکو وسیلو نه 35% او د کال 2040 نه به 50% صفا توانایي حاصلوي. خاغلی بلینکن وایي چې امریکا د فلپاین د دې منصوبو او په دې کې د ټاکلې شوو مقصدونو ستاینه کوي او موږ فلپاین سره د دې مقصدونو په حاصلولو کې د ټینګ ادرېدو نیت کړی دی. د زیاته کا چې د امریکې د تجارت او ترقۍ د ادارې لخوا د مالی امداد ورکولو سره به امریکا او فلپاین په شریکه د سمندر په غاړه د چلیدونکو سرخونه د بجلی د پیدا کولو د منصوبی بنیاد کیږدي. دغه منصوبه به هر کال 3000 میگاواټه صفا توانایي پیدا کوي. دغه توانایي به د 600,000 نه زیاتو کورونو ته د بجلی ورکولو لپاره کافی وي. دا د صفا توانایي د پیداوار په مت کې د امریکې او د فلپاین ترمنځ د لومبۍ شریکه منصوبه ده. امریکې د توانایي پیداواری ملکونو سره فلپاین کې د توانایي د منصوبو د پاره د ټیکو د بولای د لومبي پروګرام مرسته هم کړې ده. د دې ټیکو د ورکېدو نه پس به فلپاین کې د کال 2025 نه د توانایي د بیا بیا استعمالیدونکو وسیلو نه نور 2000 میگاواټه بجلی پیدا کیدل شروع شي. فلپاین په تیر مارچ کې د صفا توانایي د غوښتونکو ملکونو په منصوبه کې شامل شوی دی. دا پروګرام د امریکې د بندوبست لاندې شروع کړی شوی دی او دا هغه ملکونه د صفا توانایي پیدا کوونکو کمپنو سره مخامخ کوي چې د داسې کمپنو په تلاش کې دي. امریکې او فلپاین تیر کال په شریکه د فلپاین د محفوظ توانایي منصوبه شروع کړې ده. د دې منصوبې تر مخه به ټول فلپاین کې د ذاتي مت سرمایه کاری او د نور زیاتې صفا توانایي د پیدا کولو ذریعې په کار راوستی شي. دواړه ملکونه فلپاین کې ایټمي توانایي له د ترقۍ ورکولو دپاره هم په شریکه کار کوي او دې مقصد لې اوس خپلو کې د دواړو ملکونو د ایټمي ماهرانو ترمنځ د ملګرتیا په جوړولو کې د اسانې پیدا کولو لوزنامه دسخت کړی ده. فلپاین د هند بحر الکاهل د اقتصادي تنظیم د یو بانی غړي ملک په حیث په سیمه کې او دیار لسو ملکونو سره یو ځای شوی دی، کوم چې د صفا توانایي پیدا کول او د خپلو معیشتونو په مضبوطو بنیادونو او درول غواړي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن خپل بیان په دې ختم کو چې دا کار ډیر اهم دی او موږ په ګرد فلپاین کې حکومت کې ذاتی مت کې او اولسی معاشره کې د خپل ملګرو مننه کو چې د خپل ملک د پاره د صفات او عنایت پیدا کول مقصد ته خپل ځانونه وقف کړی دي. مونږ په شریکا د زهرجنو گیسونو اخراج هم راکمو. مونږ یقینا چې په ګرد فلپین کې د کورونو او د ګوندو د پاره د داسې قابل اعتماد توانایي پیدا کولو کار ته لاس اچولې دي چې هغه به مالی طور د عام وګړي د پاره قابل برداشت وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.